السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم دغه پروګرام پر راډیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب کې هم د ازادي راډیو په ژوندۍ بڼه کتلی شئ پیل په خبرونو باندې کوو په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو تایید کړي چې د زلزلې له امله لږ تر لږه څوارلس تنه وژل شوي دي. د هرات د عامې روغتیا رئیس محمد طالب شاهد د فرانسوي خبري اژانس ته ویلي دي د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو احتمال شته. د هغه په وینا په دې پیښه کې اته اویا کسان ټپیان شوي هم دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې اعلان کړی چې د ریکتر په کچه 6.2 درجې زلزلې نن سهار شاوخوا 11 بجې د افغانستان لویدیز ولړزاو. په دغې زلزله کې د ګڼو مالي تاوانونو د رسیدو خبره هم شوې ده او د راپورونو له مخې احتمال شته چې د هرات تر څنګ په ځینو نورو ولایتونو کې هم خلکو ته مرګ ژوبلې اوښتي وي. د اسرائیل د ژغورنې ملي ادارې نن وویل د حماس ډلې د توغندیو د بریدونو له امله لږ تر لږه څلوېښت اسرائیلیان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. نن سهار د حماس تر بریدونو وروسته اسرائیلي الوتکو غزه په نښه کړه. حماس وایي تر 5000 ډېر توغندي د اسرائیل لور ته ویشتلي دي. تل ابیب وایي اسرائیل په جګړې کې ښکېل دی. نړیوالو له دواړو لورو غوښتي چې له زغمه کار واخلي. ملګرو ملتونو نن خبرداری ورکړ چې له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو ایستل له بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ده. پاکستان اعلان کړی دی چې 1,000,000 او څه باندې ولکه هغه افغانان چې په دغه هیواد کې ژوند کوي او د استوګنې اسناد نه لري که د اکتوبر تر 1 له پاکستانه ونه وتل یا به ونیول شي یا به په زوره وایستل شي. اسلام آباد وایي دوی افغان کډوال نه دي په نښه کړي خو هغه کسان له خپلې خاورې باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې په خپله اکس پاڼه کې لیکلي ښایي د یو شمېر دغو افغانانو ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ شي. د چین په هانګژو کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې افغان لوبغاړو د سپینو زرو لومړی مډال ترلاسه کړ. دا مډال د افغان ابدالیانو د کرکټ لوبډلې ته وروسته تر دې ورکړل شو چې په پای لوبه کې باران وشو. نن په پای لوبه کې د سرو زرو د مډال پر سر افغان لوبډلې له هند سره لوبه کوله چې په 3.2 اووره کې افغان لوبغاړو 112 منډې جوړې کړې خو د باران له امله نوره لوبه ونه شوه. په تېرو لوبو کې د هند اوسط لوړ و نو د سرو زرو مډال هندي لوبغاړو ته وسپارل شو او په آسیایي لوبو کې د افغانستان کرکټ الف لوبډلې ته د سپینو زرو مډال ورکړل شو. افغانستان تر دې مخکې هم دوه واره نور په آسیایي لوبو کې د نایب اتل ولی یا د نقرې مډال ګټلی دی. او د ناټو برېټانیا دفاع وزارت راپور له مخې د برېټانیا 200 سرتیري پرون ناوخته کازوو ته ورسېدل. دوی به له هغو 400 برېټانوي عسکرو سره یو ځای شي چې کازوو ته د ناټو د کلنی تمریناتو په هدف استول شوي دي. برېټانیایي پوځیان په داسې وخت کې کازوو ته رسېدلي چې هلته د سربیانو او د کازوو د پولیسو ترمنځ د کازوو په شمال کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د تېرې میاشتې په وروستیو کې سربیانو هلته پر پولیسو حمله وکړه. جرمني پرون وویل دوی به هم 155 سرتیري د راتلونکي کال په اپریل کې کازوو ته ولیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. په دغه پروګرام کې مو د سر ډیره برخه د هرات او د افغانستان په لویدیز کې نننۍ زلزلې ته ځانګړې ده چې له امله لږ تر لږه د 400 کسانو د مړینې خبر تر دې دمه تایید شوی ده.
خونه ها جدی بوده، همه برخته، بچه ها تسلا راه ها بند داره، از تقل کسی آماده نمیتونه، زخمی ها زیاده.
په دې اړه به د ځمک پیژندنې له یو کارپوه متخصص سره هم بحث وکړو. همدارنګه به د پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د زیاتېدو په ارتباط باندې تاسو ته مفصل رپورټونه درکړو. دا چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د اکتوبر تر اخره پورې به بې قانونه میشت افغانان له دغه هیواده باسي. خو په غبرګون یو شمېر افغانان وایي
دا ماته وایي چې په یو میاشت کې وځل دی وطن نه، په یو میاشت کې زه څنګه ختم کړم، دا به څه رقم ختموم؟ دا به قرضداریګانې دا دوکانونه هم نه مې قرض راوړی،
نو څه رقم په یو میاشت کې یا دوه میاشت کې خپل پیسې مېسې سره ټولې کړو.
نور مطالب هم لرو. البته په نړیواله کچه باندې نن د اسرائیل او حماس د جګړو خبری ډیره منعکس شوې دي. د اسرائیل د ژغورنې ملي ادارې نن وویل د حماس ډلې د توغندیو د بریدونو له امله لږ تر لږه 40 اسرائیلیان وژل شوي دي. حماس وایي تر 15,000 ډیر توغندي د اسرائیل لور ته ویشتلي دي. هیله ده تر پایه مو ملتا وکړي. نور مطالب به هم درته خبر وکړو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابو شو د پروګرام اول مطلب ته. نن د افغانستان په لویدیز کې په تیره بیا د هرات په ولایت کې د یوې زورورې زلزلې ټکانونه هیڅ شوي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو چارواکو په دغه زلزله کې تر دې دمه د لږ تر لږه 400 کسانو د مړینې خبر تایید کړی دی. تر څنګ یې ویلي دي چې اته اویا کسان ټپیان شوي هم دي. ویرې شته چې د دغې زلزلې د تلفاتو او خسارو شمېر او ارقام لا پسې زیات شي، ځکه چې تر اوسه پورې د هرات له لرو پرتو ولسوالیو او ګاونډ ولایتونو په تیره بیا له بادغیسه د تلفاتو ارقام ندی اعلان شوی. د نننې زلزلې ټکانونه د هرات ترڅنګ په بادغیس، فراه او نیمروز کې هم هیڅ شوی دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د راپور په اساس باندې د 6.2 درجې په ځواک باندې یوې زلزلې نن په هرات ولایت کې ګڼې سیمې ولړزولې او خلکو ته درانه مالی او ځاني تاوانونه واړول. په دې رابطه باندې به موږ تاسو ته یو رپورټ خپور کړو. البته له هراته چې هلته اوسنۍ وضع څنګه ده او د مرستو رسولو لړۍ په کومه کچه باندې ده، له خپلو تخنیکي همکارانو غواړو که دغه بسته چمتو وي تاسو ته به خبره کړي. بله، زموږ همکار اجمل ان دغه موضوع تعقیب کړي. تر هغه وروسته به بیا البته ویډیوي مطالب هم ولرو، خو اوس به اجمل ان توار شو چې په دې رابطه باندې تاسو ته جزئیات درکړي. ان صاحب مهرباني وکړئ، وروستي مسایل څه دي د هرات د زلزلې په ارتباط باندې؟ ارقام خو ما وویل چې لږ تر لږه 400 کسان تایید شوي دي چې په دې پیښه کې نن مړه شوي دي. تاسو څه تازه لرئ؟
ما چې تاسو هغه ویره څرګنده کړله، متاسفانه چې دې تلفاتو شمیر یوازې په هرات ولایت کې زیات شوی دی. د هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د پیښو ته د رسیدګۍ د ادارې یو چارواکي ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې 13 تنه جسدونه یوازې د هرات روغتون ته وروړل شوي دي او همدارنګه تر 300 زیات ټپیان وروړل شوي دي. نو دا خو هغه شمیرې دي چې د یو چارواکي له قوله دي. متاسفانه په داسې مواردو کې بیا کله ناکله فری وری پیخی تر ډیره پوری رسیدګی ورته نه کیږي او د شمیرو د لوړیدو ویره لام پځي. اما چې تاسو ویل زلزله په بادغیس ولایت، په فراه ولایت کې او همدارنګه په نیمروز کې هم ټکانونه احساس شوي دي چې د چارواکو له قوله تر اوسه پورې دومره ویل شوي چې په بادغیس او نیمروز ولایت کې هم ځینې ودانۍ نړولې دي. همدارنګه د هرات په ځینو ولسوالیو کې هم چې کوم عکسونه په سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي دي، ورانۍ ویجاړۍ او په یو نیم ځای کې د ورانۍ ویجاړۍ له کبله د ټپیانو عکسونه خپاره شوي دي چې په سیمه کې وضعیت او حالاتو ته په کتو باندې چې رسنۍ او خبریالان همدارنګه نورې نړیوالې ادارې ډېرې فعالې نه دي، د کره معلوماتو راټولول سخت دي. خو 13 تنه په هرات کې دستي تایید شوي دي او په 300 ټپیان روغتون ته وړل شوي دي او ویره ده چې په نورو ولایتونو کې به مرګ ژوبله ولري چې وروسته وروسته به دا معلومات را تازه کیږي او جزئیات په روښانه کیږي. همدارنګه زلزلې په هرات ښار کې د برېښنا بهیر قطع کړی دی، په ځینو ځایونو کې لارې او سړکونه بندې کړي، ودانۍ د سړکونو منځ سره لوېدلې دي چې دې لار ډېره ستونزمنه کړې ده چې هم ارقام راټول شي او هم زیانګالو سره مرستې وشي.
نو د تاسو په وینا چې دمګړې د 13 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی، د هرات د چارواکو لخوا سمه ده که څنګه؟
دمګړی وو د هرات د چارواکو لخوا لږ تر لږه د 13 کسانو د مړینې خبر تایید شوی.
بله مننه اجملاند. البته د هرات د نننۍ زلزلې په ارتباط باندې به د ازادي راډیو په خواله رسنیو کې هم په بشپړه توګه باندې تاسو ته معلومات درکو. په هرات کې نن یو زوروره زلزله شوې ده. البته لومړی زلزلې ټکانونه په 11 بجو باندې هیڅ شوې دي چې 6.2 ریاکټر په کچه باندې ځواک بلل شوی دی. تر دغې زلزلې وروسته په څو نور ټکانونه هم هیڅ شوی دی او اوس د تازه شمیرو په اساس باندې چې د هرات چارواکو له رسنیو سره شریک کړي دي لک تر لګ ډیرش کسان په دغه پیخه کې تر اوسه پورې مړ شوی دي او د ټپیانو شمیر هم 300 کسانو ته رسیدلی دی. ویرشته چې دغه زلزلې له امله د تلفاتو شمیر لا پسې لوړ شي. البته موږ هڅه کوو چې په دې رابطه باندې د زمک پیژندنې له یو کارپو ښاغلی انجینیر خلیل نادم سره خبرې وکړو. ښاغلی نادم، که تاسو اړیکه رخصوي وي نو تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې پروګرام کې مو ګډون وکړ. دغسې یو بیړنی وضعیت دی په هرات او په ګڼو نورو سیمو کې لویدیځو ولایتونو کې چې هلته زلزله شوې ده. له تاسو په اول کې د همدغې زلزلې په ارتباط باندې د تاسو نظر غواړو پوښتو، که مهرباني وکړئ.
زلزله خو داسې عوامل مختلف عوامل. اول خو سلامونه تاسو ته درنو لیدونکو ته. زلزله داسې چې عوامل لري، انواع مختلف انواع لري د زلزله. ځینې زلزلې دي چې درمځکې لاندې ځینې انفجارات کیږي، د میتان گاز دا زلزلې دي. ځینې دي چې خو خپل مځکه غیر متجانس ساختمان لري چې دننه داسې خلاګان شته چې لکه غرونه چې ول دغه سی ول ویږي هلته تکانونه ورکوي دغه ته. نو دا تکانونه به دوامداري، مثلا اول یو تکان ورکوي، بیا بل پس لرزل لري، بیا بل پس لرزل لري. دا ټول هغه عوامل دي چې تخریبي اندازه فرق لري په اندازه د لومبش یا اندازه د انفجار د غازاتو. نو دلته په هرات کې زه فکر کوم هغه غازي شی به نه و پدې چې په عمق د 4 کیلومتر د زندجان په ولسوالۍ کې و. زه فکر کوم چې دغه لومبشونو د نن په ځکه اتفاق ولیدل دي او دغه مزکه لرزول او متاسفانه چې 15 نفر تلفات هم ما واره لري، زخمیان هم ډیر دي.
بل زخمیان خو تر 300 کسانو پورې. انجینر صاحب، یو بل مسله هم ده چې په دغه سیالاتو کې د دې ترڅنګ چې هغه تخنیکی مسله چې تاسو یاد کړله، د خلکو د هیجان د کمیدو لپاره باید څه وشي؟ په کومو سیمو کې دوی باید د اوس لپاره ځانونه خوندي کړي؟ یعنی کومې سیمې امن وي، مسؤول وي نسبت هغه زیانګالو برخو ته، آسیب پذیرو برخو ته؟
زه فکر کوم د نن په خارونه کې هغه کورونه چې په ستاندرد اندازه جوړ شوی دی هغه هیڅ ضرر نه دی رسیدلی، کوم مشکل نشته. او په هرات کې به دومره بلند منزلونه هم ډیر نشته، ډیر په دې اندازه چې په کابل کې دي. نو په هر صورت کې دوی کې احساس دی زلزله وی کې خده چیرې د کورون څخه ځان یو څه لیرې وکړي، یعنی ارتفاع دی دغه نه د تعمیر نه به ځان یو څه لیرې وسی، که چیرې تعمیر باندې دغه راشي کوم ولویږي چې پر دوی باندې رانه شي، دا به دوی په پام ونیسي. اوس عوام ډېره سره نه ده، یو څه مودې دپاره به ځان خلک وسه.
انجینر صاحب، یو څه بل هم څه فکر کوئ؟ آیا له دې مسلې سره موافق یې چې په دومره لویه کچه باندې تجمع وشي د زلزلې نه چې کوم خلک په ویره کې و، دوی سړکونو ته راوتي و، لسګونه زره کسان په یو سړک باندې، یعنی فکر کوئ چې دغسې ښه دی چې ټول سره یو ځای وي که تیتو پراک سره؟
نه، دا ډېر ښه نه دی. په دې چې خو داسې و چې په هرات کې د اول ځل دی چې داسې حالت راغلی، یعنی په تاریخ کې چیزه ما 15 کال عمر دی ما په هرات کې تیر کړی، داسې حالت نه و. نو خلک ورخطا شوي دي او متاسفانه چې دغه تایقاتی مراکز هم په افغانستان کې فعال نه دي چې وخت نا وخت خلکو ته معلومات ورکړي چې خلک د زلزلې د عواقبو خبر شي، د زلزلې د تاثیراتو خبر شي، او څنګه زلزلې اتفاق لري، دغه شي کیږي، او څنګه دوی څه تدابیر باید ونیول شي. متاسفانه دغه مراکز آگاهی‌دهی او مراکز د تایقاتی په افغانستان کې نشته.
بله، مننه کوم ښاغلی انجینر خلیل نادم چې له موږ سره خبرې وکړې، د زمک پیژندنې متخصص و. له دوی مننه چې خپل تحلیل له موږ سره شریک. البته نن په هرات او په لویدیځو ولایتونو کې د زلزلې قوي ټکانونه حس شوي دي. د وروستیو راپورونو له مخې لږ تر لږه د 150 کسانو د مړینې خبر تایید شوی او همدارنګه 80 نور کسان ژوبل شوي دي. ویره شته چې د دغې پیښې تلفات لا پسې زیات شي، ځکه چې له لرو پرتو ولسوالۍ او سیمونه لا هم د تلفاتو او زیانونو ارقام نه دي شریک شوي. اخو د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې پیښه باندې د خواشینۍ د خودلو ترڅنګ ویلي دي چې په لویدیځو ولایتونو کې د بیړنیو خدماتو ادارو ته امر کړی دی چې د زیانمنو سره لومړنۍ مرستې وکړي. دا اول وار نه دی چې په افغانستان کې زلزلې خلکو ته درانه مالی تاوانونه رسولي دي، بلکې تر دې په خوا هم ګڼو پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبلې رسېدلي دي. لویه بیلګه او تر ټولو وروستۍ بیلګه 2022 کال په جون کې وه چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې یوی قوی زلزلی زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او د لسګونو زره کورونه وران کړل. اوس به یو لنډه دمه واخلو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي راډیو د خبری مجله د راډیو سربیره په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلای شئ. ورزو یوه نړیواله موضوع، البته د افغانستان اړوند نورې موضوعګانې هم لرو په پروګرام کې به ورسره درته خبري کړو. خو اوس یو مهمه نړیواله موضوع دا ده چې د اسرائیل د ژغورنې ملي ادارې نن ویلي د حماس ډلې د توغندیو د بریدونو له امله لږ تر لږه څلوېښت اسرائیلیان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. دا ښایي په لسګونو کلونو کې لومړی وار وي چې په دومره لویه کچه باندې د اسرائیل خلکو ته د حماس د بریدونو په نتیجه کې مرګ ژوبله رسېدلې ده. نن سهار د حماس تر بریدونو وروسته اسرائیلي الوتکو هم غزه په نښه کړې ده. تر اوسه له غزې ترانګې د خلکو د مرګ ژوبلې رپورټونه نه دي خپاره شوي. حماس وایي تر 5000 ډیر توغندي د اسرائیل لور ته ویشتلې دي. تل ابیب وایي اسرائیل په جګړې کې ښکېل ده. نړیوالو په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتونو په یو بیان کې ویلي اسرائیل د ځان د دفاع حق لري. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن ویلي که د اسرائیل د ځان د دفاع لپاره څه ته ضرورت و واشنگټن مرستې ته چمتو دی. اخوا سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او روسیې له دواړو لورې غوښتي چې له صبر او زغم کار وخلي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر ویډیوي رپورټ ته.
د اسرائیل صدر اعظم نن په یوه تلویزیون وینا کې وویل چې هیواد په جګړه کې دی. بنیامین نتنیاهو وروسته تر دې دا خبره وکړه چې حماس وسلوالو پر اسرائیل د توغندیو پراخ بریدونه وکړل. نتنیاهو وویل چې موږ په جګړه کې یو، دا عملیات نه دي، د جګړې یو پړاو هم نه دی. حماس نن سهار وختي په لسګونو توغندي د اسرائیل په لور وویشتل چې د بیت المقدس او تل ابیب په ګډون په اسرائیل کې د خطر زنګونه ووهل شول. د دې په ځواب کې اسرائیل په غزه کې پر هغو سیمو چې توغندي ترې ویشتل شوي دي بمبارۍ شروع کړې. د حماس وسلوالو له اسرائیل سره پر جنوبي پوله و ځایه پر اسرائیلي پوځیانو ډزې هم کړې دي. حماس په یو بیان کې ویلي دي چې تر 5000 ډیر توغندي د اسرائیل لور ته ویشتلي دي. د اسرائیل دفاع وزیر یولاف ګالانت په خپل تلویزیوني وینا کې وویل چې حماس بده تیروتنه کړې ده او اسرائیلي دولت به په دې جګړه کې بریالی کیشي. په میلیونونو اسرائیلیانو د خطر د زنګونو له شنګېدو وروسته د بیت المقدس او تل ابیب په ګډون په لویو ښارونو کې خوندي ځایونو ته پناه وړې ده. بریتانیا، فرانسې، اسپانیا، جرمني او یو شمېر نورو هیوادو په خبرو کړیو بیانونو کې ویلي دي چې اسرائیل دا حق لري چې د ځان دفاع وکړي او په ورته وخت کې د دواړو لوریو ترمنځ پر اوربنټینګ کار کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له اسرائیل او فلسطینیانو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي چې حالات پسې خراب نشي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د زغم غوښتنه کړې ده او ویلي دي که حوصله نه وي دا کړکیچ به بدې پایلې ولري. په لبنان کې بیا حزب الله وسلوالې ډلې د حماس ننګه کړې ده او ویلي دي چې په اسرائیل باندې له برید کوونکو سره الهي نصرت شته. اسرائیل له 2001 کال راهیسې چې حماس ډلې غزه نیولې ده دا سیمه سخته څاري. دغې کلابندۍ د غزې پر اقتصاد بد اغېز کړی دی، خو اسرائیل وایي چې دا ضروري ده چې پرې نشتي چې وسلوالې ډلې له بهره وسلې ترلاسه کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله ګوره او اوري. اوس به ورشو پاکستان ته. هلته د افغان کډوالو د جبري ایستلو په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو لږ تر لږه دوو ادارو لاغې ډلې آی او ایم، د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال مؤسسې او همدارنګه یو این ایچ سی آر د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو څخه لاس واخلي. دوی اندېښنه ښودلې چې په زور د افغان کډوالو ایستل له بشري حقونو څخه سرغړونه ده. د پاکستان حکومت ګواښ کړی چې د اکتوبر تر پایه که بې قانونه میشت افغانان له پاکستانه ونه وځي نو دوی مجبور دي چې هغوی یا ونیسي یا یې په زوره راوباسي. په دې ارتباط باندې لیما سپېڅلې وروستی جزئیات له موږ سره شریکوي. مهرباني لیما جانې، که لنډ په دې اړه تفصیل راکړئ.
ډیر مننه ستانګزای صاحب له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د ویستلو ل پریکړه وروسته د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو اعلی کمشنری UNHCR او د ملګرو ملتونو د کډوال نړیوال سازمان IOM له پاکستان غوښتي چې د هغو ځانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې افغانستان ته پستنیدو له احتمالي کو اکثره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اړوند د دواړو ادارو په یو ګډه اعلامیه کې چې نن سهار د UNHCR ملابې پانی خبره شوې دي کډوالو د اجباري اخراج په پایله کې د بشري حقوقو د شدید نقص په اړه اندېښنه کولې او له پاکستان غوښتي چې په خپل خوکا به له کوم فشار او په بایزته توګه د افغانانو د ستنېدو زمينه برابر کړي. پیلامه کې ویل شوې چې کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ وي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغان کډوالو په اړه له پاکستان د UNHCR او IOM غوښتنه هم مهمه بللې او په خپل ایکس شبکه یې لیکلي چې د افغان ادباو اجباري ستنېدنه د بشري حقوقو د سختو زرغړونو لامل کېدلی شي. په بهر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډیپلوماټیکو استازولیو هم په یو ګډه اعلامیه کې د افغان کډوالو د ویستلو په برخه کې د پاکستان په وروستۍ پریکړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د پاکستان د پریکړې زرګونه افغان کډوال له بد وضعیت سره مخامخ کړي دي. په اعلامیه کې له پاکستان غوښتنه شوې چې باید له افغان کډوالو سره د کډوالو د نړیوالو قوانینو پر بنسټ انساني چلند وشي. هغه بیا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د عدالت غوښتنې په یو لیک کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي مشنری څخه وختنه کړی چې د کډوالۍ د قانون پر بنسټ د افغان کډوالو له حقوقو دفاع او له دوی سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ اسلام آباد پولیسو د بیلابیلو استوګنیزو کارګوټو مسؤلینو ته خبرداري ورکړی و چې افغان کډوال له خپلو کورونو څخه وباسي.
بله مننه کوم لیما سپیڅلی و موریدل چې د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول باندې د افغانانو د رایستلو په خبرګون باندې ځینو ادارو څرګندونې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان له پاکستان د افغانانو جبري استل د بشري حقوقو یو سرغړونه بللې ده. پاکستان ګواښ کړی چې د اکتوبر تر اخره پورې به هلته میشت غیر قانوني افغانان په زور راوباسي. په پاکستان کې تمکیګو د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي د دوشنبه پر ورځ به څلیر وشت افغان کډوال ماشومان له زندانه خوشي او افغانستان ته ستانه شي. په دې اړه باندې عابده سپوږمۍ اوس تر سره جزئیات شریکوي. مهرباني عابده جانې کلاند په دې اړه خپل جزئیات راکړئ. مننه.
سلامونه ستاسو ته. تاسو ته لکه څنګه چې تاسو وویل د پاکستان په زندانونو کې افغان کډوال ماشومان له ورک برخلیک سره مخ دي. د دې غوښت په کراچۍ ښار کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي چې د دوشنبه په ورځ به څلور ویشت افغان کډوال ماشومان له زندانونو خوشي او افغانستان ته ستانه کړل شي. خو دا چې دا ماشومان بهر ته چاته سپارل کېږي په دې اړه د دغو کنسولګری سرپرست سید عبدالجبار تخاري وایي چې دوی هڅه کوي چې نور بندي افغان ماشومان هم له زندانه خلاص او افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافعین وکیل ملزا کاکړ وایي چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې د افغان ماشومان شمیر شاوخوا 90 تنو ته رسیدلی. هغه کاکړ له موږ سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا ماشومان چې ډېری کاکړ ماشومان دي د استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله زندانی شوي دي چې په خبره یې زندان کې او کورنیونه ته بېلېدلو لاندېښنې دوی په ذهني او جسمي ډول له سخت حالت سره مخ دي. د ماشومان د حقونو فعالان د ماشومان د ول او زندانونو کې ساتل د ماشومان د حقونو د نړیوال کنوانسیون او د ماشومان د حقونو په برخه کې د نورو ټولو پروتوکولونو خلاف عمل غني.
بله مننه کوم عابده جانې. کور مودان مننه. وخت کم دی نور موضوعګانو ته باموار شو. تاسو مننه چې په دې اړه مورستی جزئیات شریک کړل. البته په کراچۍ کې افغان کنسولګری ویلي چې سلیریشت افغانان و دوشنبه پر ورځ له زندانه خوشي او افغانستان لوري ته به ولیږي. البته هلته ګڼ ماشومان او ښځې د کراچۍ د پولیسو لخوا بندیان شوي دي چې اوس دغه د سلیریشت افغان کډوال ماشومان را خوشي کیږي. په پاکستان کې بیا هم تمکیګ البته هلته د افغانانو شمیر ته په کتو باندې ستونزې ورځ تر بلې ډیریږي. افغان کډوال وایي چې د پاکستان د حکومت له لوري وی میاشتې ضرب لجل ورته د منلو نه دی ځکه چې دوی په یو میاشت کې خپل کاروبار او کور نشي راټولولی او افغانستان ته نشي تللی. په دې اړه له کراچۍ نیاز علي ریپورت لري.
د پاکستان حکومت د غیر قانونه کډوالو ملک نه د ویستلو پریکړه کړې ده. او کډوالو ته د اکتوبر د یوې میاشتې مهلت ورکړی دی. په کراچی کې میشت افغان کډوال وایي په یوه میاشت کې خپل د ژوند هر څه څنګه راغونډ کړو او بیرته لاړ شو.
څلوېښت کالم ژوند کړی د زمن لرو مسیان لرو ما واده دلته کړی د مسیان لرم او زه د لسو کلو راغلی وم او اوس مې بچیان دي مسیان مې دي او دوکانونه مې دي. دا ماته وایي چې په یو میاشت کې وځله دې وطن نه په یو میاشت کې زه څنګه ختم کړم دا به څه رقم ختموم دا به قرضداري ګانې دا دوکانونه هم نه مې قرض راوړی او دا به څنګه ختمول غواړي دا په کال کې هم ختمول نه غواړي او هلته ژوند خراب ده د مونږه کورونه خراب دي هلته په کال کې کورونه به جوړیږي مونږ ته به وخت راکوي مونږ ته به نوټس راکوي یو کال دوه کاله او که اسلامي ملک یو مونږه داته نه غواړو. وروره
د پاکستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټي د اکتوبر په درېمه خبری غونډه کې ویلی وو چې د نومبر تر نومبر نیټې وروسته به غیر قانونه کډوال په زور د ملک نه اوباسي جایدادونه او کاروبار به ضبطوي. افغان کډوال وای د پریکړې سخت اندیښمن کړی دي.
موږ خپل ته دکان دی د پرچون دکان دی او په یو میاشت کې موږ د چا سره د لیندین لرو خپل پیسې نه ستوله ولای او د پاکستانیان پر موږ د موږ پر پاکستانیان باندې نو موږ سره کوم په یو میاشت کې یا دوه میاشت کې خپل پیسې مې سره ټولې کو باقاعده کارت ورکی د کارت مطابق شپږ میاشتې ستاسو وخت دی دته درې میاشتې اته څلور میاشتې هر کول ته باید کارت ورکی د کارت مطابق اکار ته سړی وګوري چې ما دوه میاشت وخت را سره ستا ا باید خپل ولر خپل جایداد خپل ختم کی اوس په میاشت کې زه د خپل ځای خرڅ کوم دا سړی ماته وایي مفت راکا ا سړی وایي لای راکا دا رقم خو نه کیږي دا کوم پالیسی جوړ کړ دا خو صحیح نه ده.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټي په وینا چې پاکستان کې درې څلوېښت لک افغان کډوال ژوند کوي چې یوازې سوال نسل لک پکې رجسٹرډ دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی وو باید پاکستان حکومت خپل پریکړې ته لسره بیا کتنه وکړي او افغان مهاجرین پاکستان کې په امنیتي ستونزو کې لاس نه لري.
د ازادي رادیو خبری مجله په فیسبوک او یوټیوب کې په ژوندۍ بڼه ګوري او همدارنګ په رادیو کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې هم په انټرنیټ او هم د رادیو په څپو باندې اوري. د پروګرام پای برخه تر رسیدو البته د نوبل په ارتباط باندې تاسو ته یو ریپورت لرو. د سکال د نوبل د ادبیاتو جایزه یو نارویجی لیکوال وګټله. څلور شپېته کلن یون فوسی ډیر شهرت د ډرامو په لیکلو کې ترلاسه کړی دی. د خپل ژوند کې لګڼو خطرونو سره مخامخ شوی او دغو خطرونو د ده پر آثارو ژور اغیز شیندلی. دا تاسو او د هم ریپورت.
د نوبل د 2023 د ادبیاتو جایزه نارویجی لیکوال یان فوسی ته ورکړل شو. د ډرامو ترڅنګ ناولونه لیکلي. فوسی شعري ټولګي هم لري او د ماشومانو لپاره هم کتابونه کښلي دي. په سویډن کې د نوبل کمیټې د سږ کال د نوبل د ادبي جایزې د ګټونکو نوم داسې اعلان کړ.
یان فوسی for his innovative plays and prose which give voice to
the Jan Fosse tarzang to nur la peshandal shviya matrah likwal da sashkal adabi jaisi ta kandidwal pa haqu ki yow ham japanai likwal Haruki Murakami wo la hamde kabala Jan Fosse bawar nakaw che dai bada jaisa wagati یان فوسی ورسته لدی چې د نوبل کمیټې د نوم د غټون کې پتوګه اعلان کړ وویل هیڅ کله به مې باور نه وای کړی. فوسی همدارس وایي هیله لري چې لیکلو ته دوام ورکړي تر هغه چې لا شولې کې کچا پیږي او کنه چا پیږي. د نوبل جایزې د پانی د یان فوسی په اړه لیکلي چې د پداسې حال کې چې نن سبا په نړۍ کې د ډیرو لیدل کېدونکو ډرامو لیکوال دی د خپل شنه سر په خاطر هم ډیر پیژندل شوی دی. فوسی د 1995 کال د سپتمبر په 9 زیږیدلی او اوس 48 کلن دی. د له وکلنې څخه په ژوند کې له مرګونو خطرونو سره مخامخ شوی دی. دا خطرناکی پیشی د ځواني پر لیکنو ژور اغیز لري. د فوسی لمړنۍ ناول په 1983 کال کې چاپ شو. لمړنۍ ډرامه چې سرلی کېده موږ به هیڅکله سره جلا نشو په 1994 کال کې چاپ او همدارس پر سټیج اجرا شو. د فوسی آثار په سباندې څلوېشتو ژبو ژباړل شوي دي. دی د موسیقي مینوال دی، موسیقي ژغوي او سندرې هم لیکلي دي.